په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوېده ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت یې د ښځو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د غبرګولي یا جوزا څلورویشتمه د جون دیارلسمه پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا درې میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا له تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د انتقال کمیټې رئیس اسکر جلالیان وایي دا مهال د افغانانو په ګډون 8000 بهرنیان په ایران کې بندیان دي. شغلی جلالیان نه دی ویلي چې په دوی کې څومره یې افغانان دي. د ایران د ایرنا خبری اژانس پرون چهارشنبه د شغلی جلالیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د ایران عدلی وزارت هڅه کوي چې بهرني بندیان د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپاري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي تیره میاشت د افغانانو په ګډون په نړۍ کې دومره ډیر کسان د جګړې، شخړو، تاوتریخوالي او ځورونې له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل سوی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې په تیره میاشت کې په نړۍ کې 160 میلیونه کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي، چې دا د مخکني کال د همدې مودې پرتله نږدې 10 سلنه زیاتوالی شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري په خبره له څه باندې دوه پر دریمه برخه بې ځایه سوي کسان په کور دننه له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي. په دې راپور کې همدارس په نړیواله سطحه د بې ځایه سویو او کډوالو افغانانو شمیر نږدې 10.9 میلیونه شول سوی، ویل سوي چې نږدې ټول په خپل هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلیمترو پورې وي. په اطلاعیه کې ویل سوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو وي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنجشنبه په ایټالیا کې درې ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیلوي چې د روسیې له کنګل سوې شتمنۍ څخه 500 میلیارده ډالره اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماتانو تایید کړی چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو مخکې له دې چې ایټالیا ته ورسیږي او د دې هیواد په جنوب کې دغه سرمشریزه پیل کړي پر دې موضوع توافق کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگټن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشود. د ترکیې د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس نن ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دواړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د دې موافقې له مخې به ترکیه له واشنگټن څخه 29 F-14 الوتکې رانیسي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 دی. ورزو د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دغه بنسټ په دې مناسبت په یو بیان کې دغه څرګندونې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیونه نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یو غمجنه او اندېښمنونکې ورځ بللی. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړي د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا يرغمل نشي. په بیان کې راغلي له خونځي او د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیايي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیه د کابل اوسیدونکي چې د 12 ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو موږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دوی دونه شو کولی چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو موږ وکولی شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12 ټولګي زده کوونکي وا وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډیر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14 د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولې او د غشانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په اصل کې چې د غزې پر رفح ښار کې اوسیدونکي تیر شپه د اسرائیلي ځواکونو د سختو بمباریو خبر ورکوي. په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره منځګړی وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وروستي تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا هم تفصیل
د غزه په جنوب کې د رافه اوسیدونکو تیر شپه د اسرائیل لخوا د سختو هوایي او ځمکنیو بریدونو خبر ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی ویلي په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د رافه په لویدیځ کې وړاندې تک کوي. تیر شپه په سیمه کې د اسرائیل د هوایي، ځمکنیو او د سمندر له لارې د بریدونو له پلوه یو تر ټولو سخته شپه وه. د دغو بریدونو په نتیجه کې ډیری کورنۍ په تیاره کې خپلو کورونو او خیمو پرېښودو ته اړ کړای شوې دي. د رویټرز د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په رفح کې ساحل ته نږدې د الماواسي پر لوري پرمختګ کوي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیل پوځ پر رفح د می میاشتې له برید راهیسې په ټولو اعلانونو او خبرو کړو نقشو کې د بشر پالنې د سیمې په توګه نومولې ده. د اسرائیل پوځ دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په الماواسي سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي. اسرائیل ویلی د بریدونو هدف دا ده چې د حماس وروستۍ وسلواله ډلې په رفح کې چې په دې سیمه کې د عملیاتو له پیلېدو مخکې له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه اخیستې وه وځپي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې همدارنګ ویلي چې په رفح کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې تېر ورځې ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې کشف او د نږدې واټن نښتو په ترڅ کې فلسطیني وسلوال وژلې دي. پوځ ویلي انتر ورځ د حواله لارې په غزې ترنګ کې د پوځي تاسیساتو، پوځي واحدونو، راکټ لانچرونو او تونلونو ته د ښکته شو څاګانو په ګډون 45 هدفونه په نښه کړي وو. د غزې د رفح ښار اوسیدونکو د اسرائیل د سختو بمباریو خبر داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوې پریکړې لیک د یقیني کولو لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دغه وروستي پریکړې لیک هرکلی کړی دی. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړې لیک تصویب د غزې د اوسیدونکو لپاره چې هغه د دوی نسل وژنه یاده کړې د پای ته رسیدو په هدف یو لومړی ګام بولي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، هم په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د وړاندې شوي نوي پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی، خو یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی چې هره موافقه باید د جګړې پای ته رسېدل یقیني کړي. هغه غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده. اسرائیل بیا ویلي چې حماس د امریکا د سولې نوی وړاندیز په بشپړه توګه رد کړی دی. په عین حال کې قطري او مصري منځګړو ویلي چې دغه موافقې د یقیني کولو لپاره د دوی هڅې اوس هم روانې دي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. د تیر کال په نومبر میاشت کې پر یوه لنډمهاله اوربند لشوې موافقې وروسته په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه حماس ټینګار کوي چې جګړه دې په بشپړ ډول ودرول شي او اسرائیلي ځواکونه دې په بشپړ توګه له سیمې ووځي. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړي چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس د اسرائیل پر قلمرو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لست. زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوري. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراسوي چې طالبانو په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته د جنو پر مخ شونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جنونی پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیک توګه محروم کړای شوی دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور تر اړوم او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، انتلا نور څومره وي، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانه شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم
د دې کندی ولایت اوسیدونکو او لزده کړو بې برخې یوې بل انجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر میبریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلیک حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چرا طالبان ما را نمیمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي پوهنتون خلاص دي او هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدر بار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A 1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر باروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې پان نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اوژې امیل ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره وصل په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړی پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لوړی تاسو. سلامونه درنې خور فرزان داوودزی صاحب او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د حساسې حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیات دي ځکه دلته مونږ دې نارینه له لاس ورکړي دي تقریبا نیمه پیړۍ مونږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د سراخونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي. اما دا عمومي نه ده، دا اکثریت د پاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري، دا چې حمایت نه شي ملاتړ نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی، دا 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 کار سره تر هغو اوچت ساتو چې مونږ سا ولرو مونږ دې نه هېڅ کله لاس په سر کېږو نه، ځکه دې د دې ژوند کېږي، دې د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار ولیدي بار بار چې یوه جلکۍ چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کېږي، یو ټول یو یو کورنۍ باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، اما ولی ولی مونږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستر شي، هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري. او متاسف یو چې دغه حالت په مولا هم په دې کې اوسېږو، دا خو ډېره سخته ده،
ډېره مننه
خپل مبارزې هیڅ څوک به لاس سر نه شي.
ډېره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غوښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولې باید ستاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسېږي او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټولو میندو ته د افغانستان ځپلو میندو ته دردمنو میندو ته تبریکې وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګوري د تعلیم مسله جدا له دې نه چې هغه د وضعي قوانینو بحث ده، یو شرعي حکم ده، دا نو مباح ګڼل کېږي نه هم دې ته ویل کېږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي، دا ډېره پیشپوسته ده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیات نازل کیږي هغه د اقرا بسم ربک الذی خلق، په دې اقرا کې د سنری ویل سوي چې دا مشخص نارینه او لپاره وي، دې کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمانی که کافری که هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق، دا اولین آیات د قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مداده کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده، افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هیوادونو نه ده، د هغو 55 اسلامي هیوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې د نجونو په مخ تړل شوی دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنونو نزی او خلقو تدا عادی روال گردی، در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پر طولانه که باسواده نو تاسو فکر رو که چی دقیق پیشرفت سمره، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی، تاسو فکر رو که اگه تونانه به اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه تومره پر مختللی وی نظر دیتی تیغی تونانه که یو بیسواده میرمنه اوسی ته فکر کوم آیسته ستدا مسله هم ډیره سیاسي کیږي په دې خاطر باندې چې په دیننه خپل نظام کې هم په دې مسله باندې ډیر اختلافات رامنځته شوی دي. مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایي چې دا ډیره یو مهمه مسله ده او کوم شرعي یعنی تناقض نشته په دې کې باید دینجون ته اجازه ورکول شي حتی تر پی ایچ ډی پورې چې دوی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو ګروپ بیا کاملا مخالف لیدی ده چې باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ته متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي او آیسته آیسته خلک هم په دې باندې مصروف کی چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې شوي او انجونو ته اجازه مه ورکوئ. ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږه خزینه و ته هیڅ شرعي قناعت نه در کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو انجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بله سیلاب ستاسو څخه به بل تعقیبي پوښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودای نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مخال کړی وای دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کارته ځکه دوی ویل د چتربل امر پوري آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم څه وځندېږي کبه ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه د فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي ډېره زیاته ګټه اخلي لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی و هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې ماسلین اوناس ماسلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه دې ورکړي چې باید د نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یو خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه چې هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه چې دا ډیره تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داود زی تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل سي تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده او د ډول خبرونه چې د رادیوګانو لاره خلک کولای سي چې خپل غشتنې پکښ مطرح کړي زنګ راوي لکه زموږ د خبرونه چې خلک کولای سي چې دغه خبرونه ته زنګ راوي زموږ د دغه رادیو لاره خپل आवाज پورته کړي څومره مهم دي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم هر څنګه د مخاطب ته محترم اغله خواندو ته عمل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم مو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیواله ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیرې دوی ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم څنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره دا یو واضح خبره ده نو دا چې مونږه په کراتو باندې خپل غږ پورته کوو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانانو ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده، او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات په ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري، او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغانو مېرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امر رسنۍ وخت نه پوره کړي. ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویل، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي، او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چې دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ورنه کړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مساعده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوک کات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللي، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځې په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی، او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتب نه تړل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې. چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهلو نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پر زر ورځې ووتلې، بیا هم نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زرکو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي. او دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده، او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده، زه دا دغه پښتنه کوم چې هغه دغه دغه ښوونځي بند کړی دی، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړی چې خالي چې پر غاښ باندې دار وي چې نر ډاکټر ته دې واړ سي، که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم څخه بندې سي، د زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس د غاښ دغه چې پیدا سي مرضي د ښځېنه ده، چې هغه کلونه کلونه دغه غاښ ته وځورېږي، موږ نسو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځېنه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران سي، بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی سو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورولو ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې سي او ډېر به شاته لاړ سي. که ښځېنه پر دغه حال باندې پاتې سي، دغه چې د مور چې ده هغه تر ټولو لویه مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد دپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې وي، هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی سي د خپل اولاد په ښه ډول باندې
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته د آزادي رادیو ټول کډرمن اورېدونکو ته. لادی وکړئ شبا صاحب له هدا تل مده هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړه. یو سلام خوندې تمام خوجانې واکن دا د مثال د خبرې زر ورځې پرتلې در وسه پورې د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې د خوندو پر مخ باندې بندې دي. ملالۍ بشیر خور، دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانې موږ داسې د طریقه څخه د نورو طریقه څخه مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقه څخه ځخ پر خپل حکومت کړی دی چې د خوندو پر مخ د پوهنتونو او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. نو زر ورځې پرتلې خوجانې دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خو څکه. ملالۍ بشیر خور، زه مثال در کوم که پنځه ورځې د یو ښوونځي دروازې تړل کېږي، خورجانې لس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تګ کوي. خورجانې د بل ډاکترانو مثال د خبرې، د بل ملکو ته به ضرورت لرو مثال، هسې پر بارډرانو باندې زموږ د افغانانو سره ظلمونه کېږي. خورجانې د یو ډاکټر دپاره، د یو عادي ډاکټر دپاره به بهرنیو ملکو ته زموږ افغانان اړي او مانده به وي، دغه روان به وي نورو ملکو ته. نو خورجانې بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوو چې مثال د پوهنتونو دروازې، د ښوونځي دروازې د خوندو پر مخ خلاصې کړي. هغه د شریعت په چوکاټ کې چې تاسو اصول موږ برابر وو، هغه اصول دغه کې خوندو ته روښانه کړي. که نه چیرې روښانه کړي، نه خورجانې خدای دې په ډاګه ورته وایي چې مثال بندې پوهنتونونه هم بندې، ښوونځي هم بندې، چې دا د خوندو زړونه پر مخ باندې خورجانې ګسره ځینې دغسې زړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کته شي. او داسې چې موږ مثال د خبرې زمینه نه ده برابره کړې، نو دا څنګه زمینه ده؟ خورجانې امن دي، الحمدلله امنیت دي. یعنې د تېر حکومت پر پرتله خورجانې اوس ډېر امنیت دي. څوک نشي کولی چې د چا خور ته مثال د خبرې په بده سترګه وګوري، په بد نظر ورته وګوري. که چیرې هم داسې وسوله، خورجانې یو څوک را ولاړېږي، د چا خور مثال پوهنتون ته ځي، مثال د خبرې دغسې ښوونځي ته ځي، یو څوک په بد نظر ورته ګوري، خورجانې ور دي کې سزا دی ورکړي، دار ته دې بوته کې. خورجانې بېرته ټول امین دي. او خبره داسې ده چې اوس امنیت هم دي، خورجانې د تېر په فصله باندې ښه دا منم په ځان برابره ده. نو ولې دا دغه چې دي خورجانې
ډېر مننه اتل سه، تاسو ډېر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، او ستاسو نظر مو هم واورېدی. ډېر مننه چې تاسو زنګ را ووهه. اوس هم ګورم چې کمبل اورېدونکي را سره دی. بلې، هو یو کس ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، که تاسو ته زموږ غږ درځي، تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ.
وروسته اوس موږ په کار پسې ځو، وروسته خبرې کوو. خیر
اوریدونکو، فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلی، کېدای شي چې بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي. تاسو زموږ غل آزادي رادیو اورید، آزادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې، په تکراری توګه باندې، د افغانانو دا غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده. اغلی امیل، تاسو خو پښتنه وکړم، تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکي ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغو چارواکو چې د افغان جنو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي، که د دوی د کور خپلې ښځې چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي، د هغوی پر غاښ درڅي، نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپله ښځه وښکاره کړي. زما ستاسو دغه پوښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي، او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شذ بوزي، او یا دا چې د دوی دومره وسله لري، یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شذ حالت یوسي. د عادی افغانانو غم باید څوک وخوري؟ ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شذ وروړي و ډاکټر ته کنه، دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب ووایي؟ تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه کوم. تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي، هغوی خپل اولادونو دپاره همیشه بهر ملکونو کې اتا دلته شرایط ډېر ښه ورته اماده کړي دي چې هغوی درس ووایي، خو نورو ته یې دونه پاملرنه نه ده کړې، ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډېر کمزوری و تر هغو چې مونږ تمه درلوده. نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر هغو چې مونږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی، بیرون کې تعلیم کړی دی، اوس هم تعلیم کوي. دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي، دغه پیسې ورسره دي، فعلا کوم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي، اما د دې فکر یې نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ ښځه نه وي. نور د وخت په تېرېدو سره مونږ داسې څه شی احساس کړو چې بیا هیڅ ښځه نه په ډاکټره وي، نه معلمه وي، او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي، هلته باید وګمارل شي. نو دا به ډېره سخته وي. دوی پوهېږي، په دې هم پوهېږي، اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي. دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي، نور ولسونو ته تاوان رسېږي، دا چې دنیا ورباندې غږ کوي، دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي، لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې، دغه 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 اوازونه، دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي. زه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه همدا چې زر ورځې پوره شو، دوی باید یو تصمیم نیولی وی، دوی ته به یو ټکان ورکړی وی، دوی یو وار کښېني، فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو. ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي، دومره په کورونو کې کتابونه وایي، هڅې کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه، حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند ده شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي. د دوی دغه احساس ته زه دونه ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري، ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه. دا چې دغه حالت دوام کوي، دا سل سوالونه راپورته کوي. دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی. دوی هېڅ توجیه نه لري، دوی لا جواب دي. دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره، لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو، همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو، او په دونه کړاوونو، په دونه سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده، سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی، اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي، دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی.
بله، ډېره مننه اغلی امیل. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم د اغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي. ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي، او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده؟ آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه، او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر؟
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسفم چې 50 فرمان تکم زیات کله چې د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د خصو پورې ارتباط لري او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د شیوالي لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامی شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بل اخر هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوی ده اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ډیریږي یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره ښه خبره ده خو دې کې ډیره مهمه مسله ده د تاسو ګوري په هرې کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ انجونی تشکیلې حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه د کنه مونږ او تاسو شاهدان یو او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوښتل کېږي چې بل اخره رهبر بعد په هر پیغام کې یا په هر فرمان چې دوی صادروي د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنوال سوي یا نه د دې په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې ام داوس به سنويشت پاتې دي تاسو مخکې ډیر یو څه خبرې ته اشاره وکړه او ریدونکو یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې دا ډیره لوی بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي دغه سکتور وګورئ طبي بخښنه وګورئ دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی زه شاهد یم د دې مسیدي نوې چې دغوی ورونه دغوی پلرونه دغوی هغه سرپرست فامیل یا ګلکار وو یا مزدورکار وو اما په همغه اقتصاد باندې خپل مېرمنې وا خورې وا حتی کې وا په وی باندې د تبرشته وېدې په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بل اخر به خپل به هم د اقتصادي نظام په خو باندې ودرېږي اما دا اوس په زرها او انجونې او د تبل د شته نه فارغه شوی دي اما دوی د اگزیت امتحان ته منتظره پاتې دي نو دا امرسانی به کل امرسانی دي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي آیا دا دغه د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دې باندې ډیر پر تاثیر کوي زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظر وم چې اوس د انجونو د تحصیل د انجونو د تعلیم د انجونو د کار مسله د انجونو د سیاست مسله د انجونو غونډه په نورو بخښونو کې آیا دی په دې فرمان کې د څه کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه اما متاسفانه د بیت ناهیلی کېږم او دغه ناهیلی تو په بلاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده او په دې ته اسوک سره زباید دا وایم چې آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بل اخر هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي او د خپل اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د توادونو نه بهري ما په خپل د مونږ دوستان دی هغه فقط په دې خاطر باندې چې شپږم ټولګي نه پورته د هغه اولادونو ته اجازه نشته چې دلته درس وایي هغه خپل کور ګرو کړی دا او تللې دی یو بل هیواد ته په هغه هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بي سرپرست ملت د پاغي هیواد کې څوک پښتنه نه کوي او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د مېرې بل مهاجر ته امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته اما بشیره پر دې ټول مسایل هغه آینده ته امیدواره ده هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده او دا ډیر د تاسف ځای د سیزه د خبره مطرح کوم.
ش ډیر مننه اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو تراسم. اغلی داودزی تاسو څخه به پوښتنه وکم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساينسي علومو باندې هم سنبال سي. خو کنجونې همداسې دوام وکړي چې شونځي ته ولاړې نسي د دغه پر ضررونو باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي د دې په شمول باندې چې نجونې به د پټولنه کې محدود سي د دوی ژوند به کېداس چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي او یو شمیر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداس چې وسی دا ډول
بلای سوال زما متوجه
بلی و اغلی داودزی تاسو ته کزما ژغ درځیز ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بلی و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
کرنګ چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه البته د یو د طبابت برخه و خودنه اما که چیرې مونږ دا وایو چې چیرې خزه په یو ټولنه کې تعلیم مونږ کړی نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټول ارخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرم او جنایي پیښو نه اړین نه دی نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي هېڅکله نه نو په همدغه شکل باندې هر اخی که مونږ مطالعه کړو مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویل اساس او تهداب د یوې کورنۍ مور جوړوي که چېرې مور لوستې وي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده او که چېرې یو مور نالوستې وي هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي. طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې ده چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 70% د افغانستان معرف کزینه او تشکیل کړو اما نن ورځ کمترین فیصدي د دغه خزینه او اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې کترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي او هغه حداقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو اول خدای چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشوم الله هم پسې کمیږي دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخو دروازې د مکتب تړل شوي دي اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو او دلته به مشکلاتو سره کورنۍ او ټولنه مخامخي نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم تحصیل او د کار زمینه مساعده شي
ځکه په تیرو شلو کالو کې زموږ خوندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده، نو که د دوی نه مثبته استفاده ونشي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي راسره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خوګو دي دنګ ته.
وعليكم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالې دي؟
مننه مننه خو مبارز جانان پرانه.
بلې مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالې دي. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه مننه خو زه به دا وایم، دا خو نه هېرېدم کې د وختونه دی ولې ته موږ وایي هر ورځ یو واستو دا د غوړ پاړې پیدا کیږي یا یو سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته، نو دا چې هر څومره کلونه تیر شي دا نه هېرېږي نه دا کیږي. ولې ته موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یو پیښه پیدا کیږي، یا د ډاکټرې خزینه ډاکټرې ستونزې یا د یو بلې پیښه ستونزې د خزینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېدل. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه لا ورته د حجاب مسله ده. باور وکړئ موږ دې ته حجال چې اوس موږ یو خجله دغه خجله دا نادله ډاکټر خو دا هم د حجاب مسله ده، یعنې ځان یو حجاب باید د حجاب مراد که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر اوس په هغه خجله به خجله دغوی ته تلی خو دا هم حجاب به مراد کړی، نو اوس موږ نادله ډاکټر به دی خو دا هم د حجابي دغو دغه او دې ته هم پاملرنه هم جوړ نه کړي. نو موږ ولا دې ټایبان هم رسالي
بلې. ډېره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر مو واخیستئ. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. ملالی بشیر خور څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام. ډیر مننه. تاسو هم مختای دی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړي او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه. محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون پکړ شم.
محمد اشرف صاحب مننه. تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لري که په پښتنه مهرباني وکړي؟
مننه. یو نظر به سره شریک کو چې راسه نظر ته خورجان یو غوښتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر سي، ځکه چې وځ د مخکنی اوریدونکو باندې تازه غوکی، ځکه چې مال ته پر ما باندې راخای چې دا نوم او سیستم برابر سي خورجان، ځکه چې دا ډیر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وی یا مانا موږ ځخ تر چا پورې پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو سیستم ستاسو د خواهي چې موږ تاسو شمېره پرېږدو خورجانې په بار بار ستاسو د خواهي څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویلي ډېرې اورېدونکو چې ستاسو د خواه څخه ټلیفون وکې سي، کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې، نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه. او بل محمد اشرف صاحب، بلې دغه به حل کړو. زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کړي، ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه. وا یو جان مننه. هغه خو موږ تاسو ډیر خوشاله یو خورجان او دا خوند او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. غوښتنه مې دا غږ لکه نور اوریدونکو چې وویل مکتب خو خورجان د افغانستان د لپاره ډیر ګټمن کار دی، سواد او هغه کنارینه کښې دینوي، ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډیر ځایو کم ده، ځکه چې یو سوادار سړی خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بنا سړی خورجان دا چې ځایونه شته دلته د زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه یې نشي ویلی، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي.
بلې.
د حکومت سمې مقصد دغه غوښتنه ده چې د زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره یو مکتب برابر سي، نو بس دا
وختم زم لرو نه
زه کوم خو
سلامت وسی محمد اشرف صاحب مننه چې تاسو مرته زنګ راوه او خپل نظر مور سره شریک کړي. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه دا اوریدونکو ډیر مننه د خپل ملمنو څخه کوم چې دوی له مور سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی اوجی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تاسو مرته زنګونه راوه او خپل پښتنی پښتنی او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.